السلام علیکم. د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د زمري اسد 14 اگست ومه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم سول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ویاندوی مستغفر گربز ویلی چې د پیښه پاړې پلاتینې پایل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلی چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلی چې د پاسپورت تدریجي ویش به له 19 ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 350 سواره سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومن شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 343 میلیونو ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینهو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې له نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د یوې بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسې حال کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول سوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل سوی و. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی و. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کېده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نوي واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجر له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونی مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکز فضا ته توغول سوې وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
د هیلو وړانګی ڈرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګی ڈرامې پتیرو برخو کے اور دل بیچے ونچا گول دتل پسیر کلیتا سودارا وڑے وا شمسترے بسکیٹ آخستل خوپلارے حاجی شیرین ورتا وویل چلو ملائے دی بسکیٹو تاریخو گورا. دی حاجی شیرین اندیخنا پرزائی دا زینی ہٹے وال دی خوراکی توکو دی پیر او پلور پر محال دی خوراکی توکو نیٹا نگوری چی داغا چارا دیو لڑ رختیائی ستونزو لامل کی گی. نو دی خوراکی توکو دی خستلو پر محال دی توکو نیٹا خاما خاو گو رئی زکا چه تاریخ تیری توکی پا ماشومانو کی دی مسمومیات لامل کی گی. راشه چه دی ہیلو وڑانگی ڈرامی نوی برخواو رو
یار مورې خدای دې راته ژوندۍ لره. دا ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې دا دا دې څومره ښایسته راغلل.
شیر زمانه زویا دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټول ورسته او دا تلیفون.
نه مورې داسې مه وایه، نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نږدې شم. دا دی.
بس ته زویه څومره عکسونه اخلې؟ ما څومره په مینه تا ته خجورې راوړې، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړې وای او ښځه ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلی پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې دا د خجورو قبر نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمانده درس او سبق وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه.
ګوره شیر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښځې ته دې غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی
لا حول ولا
خیر دی خیر دی پلار جانا حوصله خدا دو ورځې ژوند راشه چې په ګډه په خوخه او خوشاله تیر کو مسافرای کې می ډیر خوږی او ترخی ولیدلې کور باید د مینې او محبت ځای وي تیر شي له دې ترخو خبرونه
وای زوی ته خو پر اختیار خفه شوې په دې خبرو پسې مګر زه او پلار دې خبرو سره عادت یو ته ځان مخفه کوه شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري
ایلا با ایلا چې یوه د کار خبره دې وکړه وښه دی د ما زړه دې خوشحاله کړه خیر اوسه و د شر زمان مورې
زه هر کله ښې خبرې کوم او سړی خو په تا ښې نه لګېږي
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شوې که نه
خیر ویسې خو د زوی لحاظ خو دې کوې خیر دی چې زما پروا نه لرې
لاره مې ولې نه وښه دی خوشې ګیلې ګذارې مه کوه که نه
پلار جانا ادې مې خوشحاله ده هسې دې زوروي او در سره ټوکې کوي
او خوشحاله خو ډېره ده خو ټوکې موکې نه کوي ګوره که نه چل چل کې خپل زړه راباندې تشوي
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې خو
مورې دا خبره مه کوه ښه هر وخت ښه وي تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري مینه مو نور هم ډېره شه
ګلالۍ نن مې له شتنار ورېندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي
ښه کومه دی ملالۍ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو
دا دی دغه کتاب یادوم ملالۍ تی په لوړ غږ وویه څه پکې لیکلي
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده په ګډه یې وخورئ
ژوندی اوسې ترور جانې
ژوندی اوسې ترورې ما ته به دې غږ کړی وای مورې تا ولې ځان په عذاب کړ
خیر دی لورې دارو موشه تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري
رښتیا وایې مور جانې ښه ده چې پاکه دې مینځلیم ده
شمسه خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې ډېر پام ورسره کوه
نه ترورې نوره مې تر توبه ایستلې ده نور نه خورم
آفرین ښه کوې ښه نو اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ
سمه ده
سمه ده مورې
ته صبر دا زنګ د چا دی او دا خو د ملالۍ پلار دی سلام علیکم تر اوسه په بازار کې هو خیراتو مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو ملالۍ پیل یې کړنو ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو
بېخي سمه ده
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي هلته صابونه مخې ښودل شوی مطلب یې څه دی ملالۍ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ
څومره ښه د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي
هغه دی هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو
شاباسې ګلالۍ بالکل همداسې ده
مور مې تل هم داسې کوي له مورجانې نه مې زده کړي
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې هسې دې زنغلی کړی و چالاکې ای دې بل عکس ته وګورئ هغه کس کې ناراب ته روان دی په دې خو زه پوه شوم ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه خو زه یې په صابون نه وینځم ښه نه کوې شمسه ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي
رښتیا وایي ملالۍ پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن لپاره همدومره بس دی سمه ده شمسه دا موږ ته داسې دی لکه سبق خو چې زده یې کړو ښه ده
بېخي سمه ده
هو چې ډېر شي بیا مېرېږي نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شانسه ته پکې څه وایې زه خو وایمه چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو آفرین شانسه راځئ چې چکچکې ورته وکړو که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم ښه نو ته څه شی غواړې داسې لکه ته اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم
شمس نه فرمایشي سبق غواړي
واله که شاغه اوسله کوا خیر دی دا تاوان دی زه درکوم
ریښتیا وایي شاغه ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې اوس در باندې څه شوي
ما ته م شاغه وایي شاغه د ګلینې اوبه مې څکلې دي مصیبت خان له غله نه غلا وکړه اوس یې نه پرېږدم
پوهېږم شاغه پوهېږم
په څه شي پوهېږې والله که په خاورم پوسي خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي
نه شاغه داسې نه ده عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی سترګې مړې دي خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې سړی کمزوری دی
خیر دا خبرې به دلته پرېږدو خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی
غلی شه ولا کې څه وکې دومره نو باتور هم نه
وخاندئ ښه وخاندئ غواړې چې میرا ته مو په لاس ورکړم
نو چې ته مونږ په لاس ورکړې که نه نو ته رانه چېرته خلاصېږې ورته وایو چې ټول پلان د شاغه وو
ګل خبره دې وکړه چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه
خیر نو تاسو وایه چې زه څه وکړم زما غریب زرګون به څوک راکوي
خیر دی د پیسو چاره به دې مونږ وکړو خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه
ریښتیا وایي وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي هغه یې کیسه کې م نه دی
چې داسې ده مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه زه به هېڅ هم نه وایم
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووایې او هم له چنارګل نه
نو څه وکړم تاسو ووایه زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم
وایم کور دې له غلې ډک شه دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه
او ساده ګانو زه دومره پیسې له کومه کوم پیسې د پیروز استاد دي د کلینرۍ پیسې رانه وهلي دي په خپله پیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکړه
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی
کور دې له غلې ډک شه ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه
نه نه د همت مصیبت له غلا نه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو له غلې ډک شه وخلکو لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو
کوم کار
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي
بلکل وایم زما د زړه خبره دې وکړه بې مشورې هیڅ کار نه کوو هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو
یاره تاسو خو د ژوندي اوسئ بلکل ښه خبره مو وکړه
نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې راپورته شئ چې ورشو
بسم الله
درځئ چې ځو
ریښتیا سنګینه زویه دا د شیر زمان ستړې مشته تللی وې که نه نه والا پلار جانه هغه ورځې مې په بازار کې ولیده ډېر ښه او آرام هلک دی
ریښتیا هغه پلار او دا زوی
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي
ترور مې ښه وایي د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي
زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره څه پوه شوې ولکه سنګینه بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه ډېر ترې ګیله من و خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره
یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي ریښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري خو چې عملي یې کړي
روښانه خبره ده د همدې لپاره یې سبق ویلی دی باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي
کیدای شي چې بیرته لاړ شي ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي
کومه پوهنځی لوستې ده
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی
حتما غواړي چې سیاست مدار شي
عایشه بس زما لور کوي ته څنګه پوه شوې
پلار جانا دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي
ملالۍ ته څه لولې له خیره
په دې اړه مې فکر نه دی کړی خو داسې پوهنځی لولم چې ټولو خلکو ته مې خیر ورسیږي
او له خیره خو چې اول ښوونځی ولولئ بیا به د پوهنتون غمه کوي
ډېره ښه ده ملالۍ که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای
سنګینه زویه دې ته مه خفه کېږه هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي
خدای لوی دی انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي دی وظیفې غم خود لا پخوا کړی دی
ښه زه څنګه نه یم خبر شوی
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبره وکنه
نه ما باید پلار جان ته مې ویلي وای خو له یاده مې ووتل پلاره بخښنه راته کوه نو
خیر دی سنگینه زویا، دا دی اوس خبر شوم، خدای دی وکړي چې کار دی وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگې لالا، لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بل هغه نه په کتابونو مینه یې، ستا د خوښي کتابونه به درته واخلم.
ژوندی اوسې سنگین لالا، خیر دی سودنې کتابچې او رنګې مور سره واخله.
که نور څه فرمایشونه لري وی وایه کنه.
دیوالینی ماش لپاره هم دومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا، ډیر پام وکړه چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټری مې درته راوړې چې کیمرا چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقې لشي چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشي؟
خیر اوسئ. هم ستړي مشي.
خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نیک دینه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم.
ژوندۍ اوسئ. کوه ودان.
باید وایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندۍ اوسئ. شیرزمان خان لتان زموږ تمه هم دادا.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلیو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو کچیر ټول سره یوځای شو نو کولای شو خپل مشکلات سره حل کو.
خوشاله که ډیره ښه خبره دی وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه داده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وای کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لوی لوی ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په حق له هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلی کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکا وای.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشقلاره ته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا هغه موټر شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیواله، اله اله خره سره سې موټر ډک ده. اله خیجه خیجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بر کلیواله، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا واله که تا ته وایم.
څه وایې استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلې غلې روان دی.
اومیلده والا رښتیا وایې، همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وینې لیدم آغا موٹر کے بلاڈ شو
الک احمد خان چیرتا لخیرا
خیر کی خدایا غک خواشنا دے اک چویلی دم
چیرتا لخیرا او ناسوانا ولی دی خپل کلی په موٹر کې نه دی چپر دی موٹر پسه منډی وای ها
اخی گیر کړم اوه تاسو استی تاسو دلته څه کوی
دا خو زمنګ زاده ته وای ته دلته څه کوی
زه خو لګه سودا اخلم بیا زم
کاکا مخکله دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې در سره کولې
ښه خیر دی وی دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورخطا یې
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته
تا ته څه وای ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستې هغه هم زرګون خو شه تور مه لګوه
تور نه دی حقیقت دی پوهېږې موږ هم هغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي
هسې لګیا یې په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیسته زرګون خو لا غټه خبره ده لاس دې خلاص توره دې تېره
ګوره احمد خانه جنگ او جنجال مو جوړاوه شرم دے درتا
وای ما د چانه پیسې نه دی اخیستی او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا من مجبور و چې په زور به درنه واخلم
زور مترملا او توره مو تیرا هر څه چې کولای شي وی کوي
وا استاد موټر ډک شوې دی نه زی من پته مو ته بیغمه بابا
اوهو الا استاد چې موټر ډک شوې دی همت سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبته بیا به سره حساب کوو
لاس دی خلاص توره دی تیرا
شیر زمان خانا پویگه جاند تا پراتک دی دیر خوشحاله شون
خوشحاله و سیاکا وای چیر تا چه زده لارشی ال تا پخیم زی
وایم قربان لپوه و خیار سڑی شما چهار خبره ده کانی کرکوی
واخلا چای ده چه سڑیگی ده توره گوڑا مرسره اخرا چه خوان در کی
ستاسو ده چای او توره گوڑه صفتونه زمون کلی کیم کیگی خو بیچارگان زما دی پلار لداره ستاسو جرندی تا نشی رات لای
هو پلار دی لگ چه تری خونده سره ده خدای دی سام کینو
هو پلار می لگ نه چه بیخی دیر تریخ ده سام مرچکای ده مرچکای خوز کوخخ کوم چه قرار قراری پا عدتونو که تغییر راولم خبشی انشالله
وایم خدای خود جوانده لده شیر زمانه
سلامت و سه چنار گوله ریختی خوشحاله که خبر شویم چه هم دیش رنده که اوسیگی او خپل کور تا نزی؟
هو والا همدل تا اوسیگم
مطلب کور دی هم دا سی تش دی؟
هو تش تور دی
وایم کور دی لغلی دکشا شیر زمانه وده نویل چه دا خوشحاله که دا کور پکتنه دی ولی وکڑه
چنار گوله لکه څنګه می چه لکلیوالو سره دی یو فرهنگی مرکز دی جوڑی دو خبر یاد کړه دغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې لږه لې ډاک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی ښی اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشحاله که رضا کور دی ما تراکه چه ده فرهنگی مرکز پا که جور کو هر شرط چه لری زی منم
کور دی لسر نظر ششیر زمانه ده خپل کورو گنه ته چه زموگل پارا دم را خواری و زحمت باسه ولی زپ که یو کور نشم در کوله
جوانده ایو سی خوشحاله که تو خو خبری چه ده پیسی زمانه دی ده پیسی دی حق خیری طوله ندی چه دی خلکو دی خدمت لو پارا ایرا طوله کردی دی او ما تیرا کردی دی یعنی دی کرایی لو پارا یو اندازه پیسی لرو
شیر زمانه که خفه که گی نه پا دیکلا با بیا خبری وکو
خواخه میده بیا با پا تفصیل سرا خبری پی وکو
توبه خدای توبه استاد دومره شوی چه بله دو ما دو مشواری نه هر کار ده چه دره غواری کوی سه فکر کوی چه پا کلتا ده خلاص ده که نه هر کار کولی شه واه واه او تا بیا لحقو سرا ملگتیا کوی چه دو ما هیت نخواکی گی
سی که یه او ده شیر زمان پلاره پریده چه خپل کارونه پا خپل سر تا ورسوی میزه و روه پا خوبه دو خبویگی
تا ماغه که گو خزه هم ده تا خراب که تا لیلی ماغه بونه پتوی ده ده اوز چلوی شو پا خپل سر شو ده خام خاکو ما دف لری خلی مای پتوی
ایچ ادف نلری غواد خلگو تا یه خیر ورسیگی
لا حول والله ده با خلگو تا چه خیر ورسوی دی خلکو پزای دی لومنه خپل مور او پلار نه خبر شی ولی مگ حج تا نلیگی ټول غریب او بیچاره خلک هشت لړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی لپاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه د نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه هشته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي. آفرین دی وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والا کشر زمانه.
ها پلار جانا، څه دی ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ والا کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایا توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شېبه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دادې لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه؟
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه او پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلی وی چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکی راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادی میلمه.
سلامونه د آزادی رادیو د آزادی میلمه د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو، نن په پروګرام کې زفریده سیال یو ځل بیا ستاسو قربانې، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبریال میلمه ده. از موږ د خبریال عذرا احمدی ده. عذرا جانې، په پیل کې دا وپوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې لومړنۍ زده کړې چې وې هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکانو اوسېدله. نو زما خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه راسره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اوه کاله ته نه ورسېدلې، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی، او چې هر وخت اوه کاله سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویل، نو د هغې خبرې یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې نعام سنس کې ومه، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل، چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو رادیو فعاله کړې وه چې د میرمن رادیو په نامه وه. په دغه رادیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه رادیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي رادیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودې، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړی، نیوز پریزنټر وم. او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه رادیو کې کار وکړ، په میرمن رادیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم. د کانکور امتحان مې ورکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپل خوښې فنی ژورنالیزم ته کامیاب شولم چې دوی برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله، ترڅو زه وکولای شم هغه خپله پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپلو زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې، یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاصې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې ومه، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي، چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانې په اسپانیا ترانسلیټر وم، د خبرونه به مې د دری څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه څخه وروسته په پوهنتون کې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړه شوې وه، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شول، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خپرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو تاسې موږ په پوهنځي کې کندهار پوهنتون کې یو، خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هم هغې هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو داسې څوک نه وو په
پوهنځي کې. مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپله راکړئ. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمره مو هم کم وه. کله چې ښوونځي کې شامله شوي، علاقه مو حتماً له درس سره وه. کوم مضمون کې ډېره تکړه وې او سړی خوښېده چې وې وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بلې، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کړی، علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه و راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنئ په صنف کې. استاد مو نه دی راغلی تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاد مو هغې ویله چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب د روی لیکلې دي. ما ورته د استاد نه مې دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، ناکل هېڅ شی مې نه دي کړي. نو د هغې هېڅ باور نه راتلې چې تاسو خو ډېر په کښته سیمس کې یاست، تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کوي. کله لوړې صنفو ته ولاړم، نو په لوړو صنفو کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله و اوس مزده ده.
ازرا جانی داره تو وایا دا کارونو پاره مو یادونه وکړه دا خونزی دوره پاره و پانتون مو هم یاد کړه پا دی دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده با دی هم لاس ور وڑای وی چه دی ده کور پا کارونو کس ده دی؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کوله بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می طول کارونو می اغس زده دی خو اشپزی که لر تکره نیومه زکی چه دیره مینه ده کرده زکی وزیفه و درسونه با چه کلا با کور تراتلو ده نو اشپزی با ده وقت سوی و یا با می خور کرده و یا با مرجان کرده و نو اشپزی که دیره تکره نیوم نور کارون لکه صفاکاری جارو که ولده کالی منزل با دی که شویمه
اتمن خوندی با کور که کارون تقسیم کردی وی چه در تا پا کار که رسیده دی؟
بله او رواج خونده هستی در کندر در کندر که کورنی جوان چیدی هم دستی چیدی ویش سریش دی نو موش بکور که چیدی داتی یواز مور می دو خونده می دی نو آغا خونده می ویش منه دی یشی چهار کار آره ویت پا مخواره لی هم آغا کار وکو خوبی هم چرا رسیده لی آغا دستگاه کار چی لکه کالی منزل پا دی که بار خوشتر اخلم در کور جارو کول جارو کول من اما
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتماً جارو کول او صفا کاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړې هم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله زه خپله نمیلیزده د لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زی دي دلته غاډې جوړوي خارج ته هم استوي دلی کندهاریان خطابن چې غاډې ډېرې اغوندي د لاسي غاډې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان یو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاډه جوړوله لاسي غاډه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاډه ورته جوړه کړې وه دغه څه چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوسته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاډه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې سي نو ښه وه بیا زما پلارجان ته بیا لاسي غاډه جوړول اختر دپاره
عذرا جانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه؟
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دې ډېر زړه نه ښه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده سوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې وه کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چی یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې مالونه چې دی هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخ راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چې هر ځای په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدې ده له انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو وخت مو زیاتی تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټوله ته قناعت ورکړی و ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بې خبره منله د پلار خو مې تابم چې خپل هم خوښېدل خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې انا جانه په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانی وې ماماګان به ودی به واخو دنه خوشاله چې په راډیو کار وکم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعا کولې، خو پانې ډېر نه ورته کوي او زما شعلاقه ډېر ورسره وم، خپل کار ته ډېر پام کوي. نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکم.
عذراجانې که په دې اړه راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لږ دا کار خوندور وي ورسره، نومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی و؟ چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنۍ و کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نومړنی معاش واخلي بیا ور نه شیرني غواړي، څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړی وه؟
بله رښتیا هم ما خپل لومړنی معاش چې وو بخښلی ته الارم زنګ دې چې پاس. بله
اورم اورم تاسو ته مور کې خیر.
بله ما کله چې لومړی وخت باندې د میرمن راډیو سره شروع کړل، نو داسې دلته پکې البته د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی. یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوې که تام څلور ځل خپرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم زره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خدا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وو هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې راکړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فالج شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړي خپلې اناجانې چې مې ورکړې کتاب مې خو سره و په ځای پرته و نه یې غوښتله، خو یعنی ما دا ښه وګڼله چې ډېر زحمت یې راسره کښلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، هماغه لومړی معاش مې راوړي هغې ته مې ورکړي.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده، معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش نه اوس بتمن سره راوړي.
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې ماتې دې شیرني هم راوړې، نو ډېر کم و. بیا مې په هغه کښې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کښې یعنې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني د لایې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چې هر معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي چې ما شیرني خو تا ول ژر راواړوه. زه ورته وایم زه هره میاشت معاش واخلم، نو هره میاشت به لا زه تا ته شیرني در کوم وایي اوس ما شیرني شته.
بلکل ماشومان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته د په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه؟
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسو راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي یې خونجنې په کښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف کښې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیابه شوي وه او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سپینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړې چې زه ولاړه سم یو دوې درې نجونې خو کامیابه شوي وي. یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیابه شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ماته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کښې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوې نجونې راغلې وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلې دي. بیا په لومړۍ صنف کښې وو چې موږ دا دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې داسې سټپ بای سټپ داسې وه چې صنف ته ننه وتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر هلکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې هم رېږدېدله، پښې مې هم رېږدېدله. یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو په بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره بهیدله، موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کښې. بیا به دوی د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرې ایښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کښې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه هم هلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه ولاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر رقم یا هم د ایران پوهنتون پر رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایت پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاح به مې کړی وو. او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي، یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی. یعنی الکوان ډېر دي که زه اوس یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتما وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي. او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي و، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وویل که څه هم الکوان بېخي ډېر و، خو زه خپل د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم. د خپلې پوهنتۍ په ساته باندې یعنی درس مو ویل، خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر و او موږ فقط دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه مراته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته وایي چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست دی. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنۍ په برخه کې شوه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې دا هم کله نظام سکوت شو. نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم، او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنۍ کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا دا غږ خوروسته می نور په دې فائدہ نه مچ نور سخته د درسنې په برخه کې کار کول تاسې اوس هم تاسو کنده تراسي د کنده شرایط د نور ولایتو په پرتله ډیر زیات سخت دي. که تام طالبان دلته ډیر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي، په نامه کابل مرکز کړی دي. بیا هم تر ارض ولایت سختي دلته ډیره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي. که یو ورځم یعنی خدای نه کړدا یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دی هغه ما بس خلکو سره دی، یعنی په ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه زره واستلې کښنه ولې. یعنی که یو ورځ ته هلته ما بس دی بوس یخ نه کړی او پیښه اوس د ټولو عمر لپاره دی رنګ په دیږي. نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سول چې زه نور د رسنۍ تر کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګانو ته. وسم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده. خپل مسلک را تخفات سو اوس مې تر ټولو غټه یله همدا ده هر وخت چې د کار د وسې شي خبر سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک دې بیرته ولاړم خپل مسلک کې وکړ وکم. بیخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوشیږي. اوس وخت نه پرمانه سوي چې مواد ژورنالیزم ویل که هم ډېر غراته ویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی ویل خبریال سره اخر هم داسې خدای تر باندې چوپا کړه. نو څه څه خیر دی پروا نه کوي، بل وخت به راسي بیا به کار پکښ وکم. نو بیا مې دا غوښته در رسنۍ سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوی خوندې نور د عملونې دا کارونې دي چې دي، یعنی په یولسم سنس کې په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه هم زما کشر خور ده، یعنی موږ څلور خوندې یو، ما تلره مخور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه و. نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دي بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاد کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې په ورته وضعیت کې دي. د درڅو څخه پر کور باندې نور نه بلان دا ودونه دی بل اخلاص سیاسي ورته تر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر ټول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې تخلاص دي او ذکر به وکړو. یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یم چې زه هغه چې نه تاسو امید ورکم. وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي، پښتو ژبه مې سم په پوري یعنی مې په بشته شل کال شاته بیا ما غوښتي سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې امیږي، لږ څه د خلکو افکار سمیږي، یعنی هغه بیرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې کور دی ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.